افغانستان په هکلا په سمرقند کې ناست د طالبانو لوري متقی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې ګډون لري. د دې ناستې پایله به د افغانستان لپاره څه وي او دې ته ورته ډېری ناستې د افغانستان په هکلا شوي تر اوسه د دې ناستې توپیر په څه کې دی؟ آیا سیمه د افغانستان د بحران په هکلا په یوه سلا ده؟ د سیمې هیوادونه په افغانستان کې کومې ګډې ګټې لري چې سیمه ییزه اجماع غواړي؟ آیا د سیمې اندېښنې او ګټې پر یوه محور راڅرخېدلی شي؟ دا او نورې پوښتنې د پروګرام د ملمنو سره مطرح کوم. سلامونه، د امریکا غږ اتصال پروګرام ته مو هرکلی کوم. زه ګالیا رڼا نورستانۍ یم. هیله لرم چې د دې پروګرام تر پایه راسره مل پاتې شئ. د افغانستان په اړه نن د ازبکستان په تاریخي ښار سمرقند کې د ورځنی غونډه جوړه شوه. د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د ستونزو په اړه د سیمه ییزو حل لارو په موندلو ټینګار کړی. دا ناسته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د څلورمې غونډې په درشل کې نن سهار ترسره شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان تر ناستې وروسته په یو پیغام کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تلګرام خبر شوی ویلي دی چې د افغانستان د وضعیت په اړه په شته اندېښنو بحث وکړ. د اندېښنې په افغانستان کې د ترهګرۍ پراخېدل، د افغانستان په اړه د امریکا او لویدیځ د بندیزونو د تداوم د عمله رامنځته شوي ناورینونه، د افغانستان د خلکو سخت ژوند او نامطلوبه نتیجې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو څپې ګاونډیو هیوادونو ته په تیره ایران ته ورماتې دي. عبدالحیان زیاته کړه چې په دې ناسته کې ګډونوالو همدارنګه د زده کړو د افغان نجونو د محرومولو په اړه هم اندېښنه وښوده. د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم ورغلی دی. په دې غونډه کې د چین او پاکستان سربیره ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د روسیې جګپوري ډیپلوماټان ګډون لري. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا رباني قهر او د چین بهرنیو چارو وزیر قین ګانګ د خپل هیوادونو استازیتوب کوي. د چین حکومت د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د بیجنګ موقف اعلان کړ او ویل هیلمن دی چې د افغانستان موقت حکومت د ښځو، ماشومانو او قومي ډلو په ګډون د ټولو خلکو د اساسي حقونو او ګټو ساتنه وکړي او د نړیوالې ټولنې د توقعاتو په اړه فعالانه کار وکړي. په افغانستان کې د چین سفارت د ویې لمی خبرولو سره ژمنه کړې چې چین د افغانستان خپلواکي، حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی لري او هیڅ وخت به د یاد هیواد په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. په افغانستان کې په ځان غوښتونکي ګټې ونه لټوي او نه به هم د نفوذ کولو هڅه وکړي. خو چین زیاته کړه چې په افغانستان کې د هر ډول بهرنۍ مداخلې او نفوذ مخالف دی. د بیجنګ په دې نوي موقف کې همدارنګه راغلي دي چې بیجنګ به په دوامدار ډول د افغانستان له بیا رغونې او پراختیا، اقتصادي پرمختګ، تجارتي همکاریو، پانګونو او کرنې په برخو کې مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې غربي هیوادونه چین د سیمې په هیوادونو کې د پانګونو او پورونو د ورکړې له لارې په نفوذ کولو تورنوي. او کانادایي چارواکو د سیمې هیوادونو څخه د افغانانو د ایستلو د بهیر د دوام خبر ورکړی او ویلي دي چې د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې رئیسې تر اوسه له 10,000 څخه زیات افغانان دغه هیواد ته انتقال شوي دي. د کانادا د مهاجرت پناه ورکونې او اوسېدنې ادارې یا IRCC ویلي دي چې په دې لړ کې تازه د چهارشنبه په ورځ 353 افغان کډوال د پاکستان څخه په ځانګړې الوتکه کې د تورنټو او انټاریو ښارونو انتقال کړی دی. دغه ادارې د وینا پر اساس اټکل شوی چې کاناډا ته د نوي انتقال شوی افغانان به دغه هیواد د لندن سیټي، تورنټو، په ګډون د یو شمېر نورو ښارونو په شپږ ویشت سیمو کې ځای پر ځای شي. په دغه انتقال شوی افغانانو کې د ناټو د ځواکونو مخینی ترجمانان او هغه کسان شامل دي چې افغانستان کې د کاناډا ځواکونو د ماموریت پر مهال دغه هیواد سره همکاري کړې ده. د کاناډا د مهاجرت ادارې ویلي دي چې دغه هیواد ته د ټولو هغو افغانانو د انتقال په اړه غور کوي چې د کاناډا هیواد سره یې په افغانستان کې کار کړی دی. د ازبکستان د سمرقند په خار کې د افغانستان د شپږو گاونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډي د جوړیدو سره هممهاله د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي یو پلاوی ازبکستان ته تللی دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په غونډه کې د ازبکستان، چین، روسیه، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړ او د طالبانو څخه مشخصې غوښتنې کړې دي. پام وکړئ په دې حقله د رپورت ته.
د روسي تاس خبری آژانس پر راپور کې ویلي چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مشي روسي پلاوی به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان په سیاسي وضعیت به بحث وشي.
د دې هیوادونو لوی خطر چې دوی احساسوي هغه دا دی چې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو په موازاتو کې دغه نور گروپونه و سوال گروپونه رشد وکړي، ترقی وکړي او قوت پیدا کړي چې دا وایي مهارول به بیا نه د طالبانو په وسیله او نه به بیا بل د څه کوي چې دغه مهار کې نو په اوسني وخت کې د افغانستان په حالات باندې د طالبانو په وجود کې هم دغه څه او کنټرول باید دوی ولري چې دغه قلمرو کې دغه
تروریستي ګروپونه رښتونه کی اصلا خو طالبانو ته همسایه ملکونه نړیوال دی تروریستي ډلې په سترګه ګوري او همسایه ملکونه او نړیوال تلاش کوي چې دې پرسمته ونی پیژني او ترڅنګه مګر یو روابط ایجاد کی.
یو شمیر څیړونکو وایي ځینې هیوادونه له هم اندېښمن دي چې د ترهګر له خوا د افغانستان خاوره د هغوی په وړاندې ونه کارول شي.
یو نیم کال کې د افغانستان زمکه سکمداد او پاکستان په خلاف وزل استعمال شوی دی. د داعش طرف نه وزل اٹیکس شوی دی اگر چې هغه میزایل اٹیکس په څه نقصان نه کړی او پاکستان کې هغه سرحدي علاقو کې شوی وو او افغانستان زمکه نشوی وو او کتا سو دا وړي دا په طالبانو باندې د بددمادي اظهار دا طالبانو د دوه اکاونټ د لاندې ویډیوز د افغانستان زوکبو د ګوانډي هیوادونو یا ملکونو په مخالف نشي مليږي خو هغه داعش هغه سیس چیلنج کوي.
د دې ټولو مسایلو په اړه طالبان تازه څه نوي ویلي خو د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایوی بهرنی رسنی سره په مرکه کې ویلي چې دوی له ټولو ګاونډیانو سره ښه اړیکه غواړي.
زموږ یو متوازن سیاست په مخ وړو. موږ نه غواړو چې افغانستان د نړۍ د قوتونو د مقابلې د منفي مقابلې ډګر شي.
پر افغانستان د طالبان د بیا واکمنېدو لږ تر لږه شل میاشتې وروسته لا هم نړۍ طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
په سمرقند کې د افغانستان په حکله د سیمې د هیوادونو د ناستې په حکله د پروګرام د ملمنو سره خبرو تکینو. په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر شینکی کډوخی ل لندن څخه د سیاسي چارو شونم کې سید بلال فاطمی او د آلمان څخه په خوانی ډیپلوماټ سید اساق اتمر سپ پروګرام ته مو هر کله کوم او ستړي مشي ډیره مننه کوم تاسو د وښنه مېرمن کډوخی پیل بل تاسو وکړو. سمرقند د سمرقندی ناسته ته تاسو په کوم نظر ګورئ او په دې ناسته کې تاسو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر ګډون ته په کوم نظر ګورئ؟
مننه. سلامونه ټول پروگرام ګډون والته په دوه مې سمرقند ناسه غتلرمه ناسه دا چې د منطقي د افغانستان ګاونډیان د افغانستان په ارتباط پسلا خپل اندښنې سره شریکوي او غواړي چې یو مشترک دریز بلري چې دغه کوم اندښنې سره دغه مهار کول لپاره یا دغه مدیریت کول لپاره هغه د حل لارې سړي معلوم در هغه شدید اندېښنې درلودلې او په ځینو مجالسو کې طالبان نو داوا شروع د ځ په اخرین وخت کې مثلا ښاغلی متقی هم ګډون وکړ. نو ګرچې د ښاغلی متقی ګډون د مسعید سره د طالبانو د حکومت په نمایندګۍ بتللې اما زه فکر کوم ښاغلی متقی په هغه موقف کې نه دی چې د وکړې سي هغه کومه وعده سي وکړي به دغه وعده د پوره کول لپاره اغه د دې صلاحيات هم لري چې اغه ځای په ځای کې نو زه فکر کوم چې طالبان لپاره اخرین فرصتونه دي ځکه چې ټول دغه ګاونډي ملکونه باوجود چې دوی سره یو ښه تعامل کوي او سره رابط لري او کنسولګریانه سپارتون دوی په اختیار کې پریخیږي مګر چې په رسمیت نه پیژندلی اما دا تعامل په دې خاطر نه ده چې دوی وختانه دوی طالبان د حکومت یا د حاکمیت طرفدار دي غواړي چې طالبان په خپل دریس کې بدلون راوړي خپل حکومتداري مشروع کی او خپل پالیسیانه کې بدلون راوړي او همدارنګه په ملي ټولنې سره خصوصا همسایه ملکونو سره همکار پاتې شي ترڅو پرې هغه خطرات چې دوی احساسوي هغه راپاشي.
فاطمی سه دا ناسه د افغانستان لپاره څه اهمیت لري ستاسو له نظره؟ دې ته ورته ډېری ناسه د افغانستان په حق لشي وي تر اوسه. د دې ناسه توپیر تاسو په څه کې ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګالي خوري تاسو ته شنکی خورته استاد اتمخته او لیدونکو ریدونکو سلامونه احترامات تقدیم. اول غواړم یو تصحیح وکم چې دا د سمرقند کانفرنس نه دی، دا د تاشکند کانفرنس دی. سمرقند کانفرنس سبا ته دی او هغه په بیل موضوعات او مختلف ممالک په کې اشتراک لري، نو هغه سبا ته دی. دا کانفرنس دی، دا د تاشکند کانفرنس دی، دا بنن او سبا دوه ورځې رواني او دا مختص افغانستان
کوم. نه نه فاطمی صاحب د تاسینمو مهرباني.
دا کانفرنس په خپل لحاظ سلورم کانفرنس دی. موږ تاسو ګورو چې اول په تهران کې وشو، دویم اول په اسلام آباد کې وشو، دویم په تهران کې وشو، دریم په چین کې وشو، دا سلورم دی. او د مخکنی تاریخ ته وګورو کوم نتیجه یې نه درلودلای. علت سو علت دو چې دوی د افغانستان استازیتوب پکې نه درلوده. اوس هم چې د افغانستان وزیر خارجه په نابرابره توګه باندې کنفرانس سفر وکړ چې تر ننه پورې تر سهاره پورې دا د دې ته دعوت نه ورکړ شو او نن هم دې په کنفرانس
کې فاطمی صاحب دا پوښتنه هم د څه چې ما په ذهن کې وزمه مطمئنه يم چې د ډیرو افغانانو او نورو په ذهن کې به هم وي. څومره شو چې دغه تن تر پرونه پورې د طالبانو د نګړون خبرې کیدلې، اوس دغه تن د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او دومره تود هرکلی هم د دې خبرو شو ویلار فکر کوي چې څه به شوي دي.
د هرکلی په وجود کانفرنس کې اشتراک نه دی کړی، په سایډ لاین دی د نی کړی دی د ایران د وزیر خارجه عبد الله یان سره او د چین وزیر خارجه شین ګون سره د سایډ لاین لیدل کېږي دي. او سبا ته چې دوی مناسه د فکر کوم چې نن دا کانفرنس په تاسامي مونیسي باز خبرې کېدی شي سبا ته دوی ته دعوت ورکړي، هغه مطمئنه خبره نه ده. خو ما ته مهم سوال ده چې چون دوی باندې سفری تعزیرات لګیدلی او دا تعزیرات د شورای امنیت دی نست نه بغیر نشول لري کېدل چې دفتن دوی ته د اجازه او د دعوت څنګه ورکړ شو. اگر چې داخلي مثبته خبر ده خه کار دی وکړه د کچهار غا کانفرنس کې افغانستان استازیتوب نه یې هغه کانفرنس نتیجه نه ورکړي، ځکه چې قضیه افغانستان د موضوع د افغانستان ده، د افغانستان په اړه بحث کیږي، باید افغانستان استازیتوب وکړي. خو
میرمن کډو خیل آن بیا ده چې په دې کانفرنسونو کې کدوی ګډون هم ولري فائدہ پدې نه لري چې دوی ژمنه کوي او پښمنو باندې بیا عمل نه کوي.
زه کاملا دې سره په نظر په دې خبره کې چې دا مشکل دی دوی دی به ما مش دا ویلې دي چې دی باید د یو کس واسطه چې هغه صلاحیت ولري. دی
طالبان کې څوک صلاحیت لري فاطمی صاحب ستاسو له نظر څخه فکر کوي؟
یو کس لري چې قندار کده بلې څوک نه لري.
ډیره مننه کمپیوټر ته تاسو راګرځم. اتمر سه دی ناس مخه مشخصا بتوي آیا سیمه د افغانستان د بحران په حق له په یو صلاحده
مننه تاسو سلامونه جناب فاطمی صاحب ته سلامونه او اغلی کاروخیل ته سلامونه او ټول اوریدونکو لیدونکو ته
علیکم السلام.
دغه کانفرنس موخې یو خو هغه تهدیدونه دي چې د افغانستان ځینې د ترهګرې ډلې د ورځ تر بلې د پیاوړي کېدو خبره کېږي او د سیمې هېوادونو د دې نه ډېر ویره کې دي چې داسې نشي چې بیا دغه یو مرحله ته دی ورسیږي چې دا د دوی د کنټرول نه ووزي. په دغه مناسبت دوی همیشه دغه څلورمه ناسته ده او دغه تشویشونه او دغه ارزونه دوی کوي چې دغه تهدید څومره جدي کېدای شي هم د سیمې دپاره هم د مشخصو هېوادونو دپاره لکه چین او منځنۍ آسیا او دغه هېوادونه. په هر صورت بله مهمه موضوع د مخدره موادو د قاچاق مسله ده چې دا مسله هم ډېر جدي ده او تاسې که د ملګرو ملتونو راپور وګورئ دغه ترافیک اوس ډیر شوای د تیرو کلونو په پرتله او دا کیدای شي چې د سیمې هیوادونه وننګوي په دغه برخه کې. بله مسله چې اوس دا ډیر جدي ښکاري دا ده چې اقتصادي مسله ده چې افغانستان اوس د دغه منطقې د اقتصاد یو کوالیدور کیدای شي، ځکه چین دې ته علاقه مند دی چې افغانستان د یو لارې او کمربند د دهلیز یو برخه شي او همدغسې د ورېښمو د لارې یو برخه شي. دغه هیوادونه داسې فکر کوي چې که دغه اقتصادي جوړښت موږ په هغه شکل عیار کړو چې دلته افغانستان موږ سره مرسته وکړي او که افغانستان کې ثبات راشي، که افغانستان کې ترهګري کم شي، نو دا به د دوی دپاره د سیمې دپاره د اقتصاد نظره ډېر مهم، ځکه دوی پخوا هم په ځینې پروژو باندې کار کړی لکه مثلا د کافي پروژه ده، د کاسا 1000 ده، یا همدغسې د ریل پټلۍ دي د ترمز نه تر تورخمه پورې. دا هغه پروژې دي چې کیدای شي د انرژي او د اقتصاد دپاره ډېر ګټورې. نو په مجموع کې دغه درې مهمې ټکي دي چې
مننه کوم. امیر من کډو خیر څه فکر کوي چې په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو مشخصا غوښتنې بچوي او د افغانستان غوښتنې بچوي، او د دې سربیره د متقید ګډون تر څنګ په دې غونډه کې تاسو به خبر یاست چې د جمهوریت د دورې د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم یو پرانیستی لیک د غونډې ته استولی چې په کې د بین الافغاني مذاکراتو پر مسلې هم ټینګار شوی. دا غونډه د افغانستان د سیاسي کښالې لپاره څه فکر کوي چې کومه حل لاره غوره غني؟
ما معلوم ده چې بین المللي ټولنې پښتو غوړنګیسونه یا غوښتنې به معلوم نه څنګه چې دوستان ورته اشاره وکړه. لومړی خو ټول خپل امنیت اندېښمن، ځکه چې تاسو ولیدل چې موږ تاسو ټول ولیدل چې مثلا د روسیې په سفارت باندې حمله وشوه، دوه ډیپلوماټان هلته ووتل شو، یا په چینایانو باندې حمله شوه، یا د ازبکستان په خاوره باندې نه پوهېږم څه مزایل او راکټ ور ټولې د اشیانو له طرفه مثلا باندې فایر وشو. همدارنګه پاکستان د ټي ټي پي د حملات نه په خپله خاوره کې اندېښمن ده، وایي چې د دوی پټنځایونه یا رهبري په افغانستان کې ده. هاوس له ټول په امبینه اندېښمن دي. معلومدار ایران خو د ټول نه زیات اندېښنه چې لري د تعیش د موجودیت او د تهدید راتلونکي لپاره. ټول اول خو د خپل امنیت په خاطر باندې اندېښمن دي او غواړي چې دغه رابطه وساتي او مطمئن شي چې حداقل د افغانستان خاوره یا دغه افراطي ډلې چې هلته شتون لري هغوی مهار شي، کنټرول شي او د دوی په خلاف باندې ونه کارول شي او طالبان په دې کې همکاره پاتې شي. دوم مسله مالدار اقتصادي مسائل دي. نن سبا دنیا ټول پسلاغه بلاکونه سي جوړيږي يا ائتلافونه سي جوړيږي، همدغه د اقتصادي پیاوړتیا لپاره څنګه چې جناب اتمر صاحب ته اشاره وکړه، د انتقال د مسائل د تجارتي اموالو سره د او مشترکه پروژې لپاره پام دی ورته. دیم موضوع چې واقعا د ټول هغه دغه بشري ناورین په افغانستان کې دی، هغه پایله منفي پایله د همسایه ملکونو ته همدارکه غیر قانونی مهاجرتونه، نور جرایم همدغه له بشري بحران څخه پیدا کیږي، او همدارنګه هغه سختدریزه حکومت چې مثلا طالبان او هلته مخته بیایي، او هغه د خصوصا ښځې مطلق له صحنه نه حذف شوي، حتی عقد تعلیم نه لري، هسې کار نه لري، حتی د هغوی باندې بندیزونه په بین المللي سازمان او په ملي سازمانونو کې هم ورباندې شوی ده، چې ټوله دغه ملکونه مجبوره دي چې دوی ته دا قانې کې او همدارنګه څنګه چې ښاغلی اتمر صاحب یو لیک لاستولی او دوی غوښتنه کړې ده چې دغه ټول ملکونه باوجود چې په مختلفو مواقع کې د خپل دریځ بیان کړی چې دوی باید واقعا یو ټول شمول یا پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او یو مشروع لارې نه، چې دغه غوښتنه به او په مقابل کې څنګه چې ما وویلې چې ښاغلی متقی ای واقعا په مغه موقف کې ده چې بین المللي ټول ته کومه وعده ورکړي او که وعده ورکړي روسیه د دې توان لري چې هغه پوره کړي.
بله خاغلی فاطمی د میرمن کډوخی د خبرو په دوام چې په دې د سیمه د هیوادونو اندیښنه د دوی د امنیت او افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په حق لا دا هم ده دا چې بین الافغانی موضوع ته هم لازم شوه یا دا به د افغانستان د کشالې لپاره حل لار او بس یو کنه خو دغه د دې امنیتی موضوع ته کتم شو په دې غونډه کې د پاکستان له خوا هنا ربانی په داسې حال کې ګډون لري چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي چې د فبروري په میاشت کې کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو مشرانو ته خبرداري ورکړی و چې ک دوی د پاکستان ضد جنگیالوی مخاوني نسی نو په افغانستان کې به د ترهګرو پر پټنځای نو بریدونه وکړي د متقی موقف به د هغو هیوادونو په وړاندې په دې ناسته کې سوي چې دوی سره هم دوستی پالي او هم اختار ورکړي
زما په نظر د کچته امیر خان متقی ته وخت ورکړ شي او د اشتراک وکي کنن خو نه د کرک سبا اشتراک وکي زما په نظر د ته لازم ده د چې کوټلې ګام داسې وخلی چې دغه ملکونه دې تر دعوت کې چې راځي یو نظامی کمیسیون د ترهګرۍ د جنگ په مقابل کې د سیمه ایزو د ټولو مملکو په اشتراک سره جوړ کړي دغه مشري په داخلي افغانستان کې د عملیاتو به اسلامي امارات مخکې وړي د نظامی همکاري او اقتصادي همکاري تاسیو کوي هر هغه ځای کې چې کمزه تشخیص کیږي چې د غلطه ترهګرۍ ډله د داعش اعلان موجوده ده چې هغه فرضاً ایران ته یا پاکستان ته یا عرب اسرائیل منځنۍ آسیا ته خطر ده موږ تاسو په مشترک عملیاتو په ذریعہ کې لکه څنګه چې د سوریې په همکارۍ سره روسیې وشو کولای په سوریه کې د داعش ډلې اهداف ونیسي او د منځنۍ ویسي او وایز دې شو چې د سوریې نه د دې ډلې په تخته باندې شلي څنګه چې روسیې دا ادعا کړې ده چې د دې د سټلایت دغه د خودلې دي چې د اسوی د عمود لیتارې تر شاوفا دلته دلیل دل شوی دی چې 1500 په تعداد په شکل کې چې دی ادا کړی چې په حدود 2000 کسانو ته رسیدي دا موجودیت لري چې ته دا موجودیت سټلایت په ذریعه روسي تثبیت کړي دا اکینا باید د اسلامي امارات سره شریک کی او د یو ځای سره داسې پلان جوړ کړي چې په اجازه او په همکاري د اسلامي امارات خپل روسیا په دې اهداف باندې عملیات وکړي او دغه مرکزونه د منځي وسی په چیرته واقعا دی په دې باندې صادق اوسي ځکه چې نن ټول کاذبانه لوبې کې اهداف بل سي بهانه بل سي نيسي موږ تاسو ګورئ چې د چین روسي ایران او د پاکستان د وزارت خارجه ناشته د دې کانفرنس په سایډ لاین کې چې سره کړی ده باغې کې دوی یو ټکی باندې خبرې کړې هغه ده چې موږ ټول ته د ترهګري جنگ خطر ده او موږ د ګواخ لاندې یو در حال چې د دې په اجنډا کې چې کوم پروګرام د دې دغه ته جوړ شوی دی د تاس راپورټر نشر کړی دی په هغه کې د مخدره مواد او د ترهګري اسکم دغه نشر دی البته د بشري مرستو ټولنیز او اقتصادي مسایل او د هغه پروژې چې د پخوا د دې ملکونو ترمنځ مزاف چي دي دغه د اقتصادي دغه پرمختیا باندې بد باس لپاره د کانفرنس دغه شو مختص شوی دی اما حقیقت دا دی چې دغه یو کور دی چې دی ورکی اصل خبره د ترهګریز مسله ده او د ترهګریز مسله کوم د دومره جدي وي او د واقعیت نه یاره لري زه فکر نه کوم ځکه پاکستان ډیر کاذبانه لوب لري ډیر منافقانه لوب لري او هغه دا دی چې دلته راځي شکایت دی البته په خپل اسلامي امارات کې چې د دې لاسپوسی څوک موجود دی دغه په ذریعہ باندې ترهګریز عملیاتونه کوي موږ تاسو ګورئ دوه ونې مخکې یو خبر اعلان شو چې اسلامي امارات خپل فوزونه ته دا قومنده ورکړي ده چې دوی باید بین المللي جهاد ته آماده وسی زما په نظر دغه خبره د اسلامي امارات د هغه اصول او قواعد سره چې په دوحه کې امضا کړی دي دا تخطی ده او دا تخطی ده فکر کوم چې هغه لاس پوزو په ذریعہ شوی ده چې پاکستان دی نو پاکستان دی په دې ډول په دواړو خواوو ودی الته په اسلامي امارات کې تاسو په ذریعہ غلط اعمال یې انجامي او په دې نړیوال سطح باندې راځي امه غسه چې دی الته په افغانستان کې کړلي دی هغه نه بیرته راوېتاب درول کې او دا نه غواړي استفاده وکړي بل هغه چې چیرته دی صادقانه درې زولې دی به زموږ په نظر دا خبره
ده فاطمه دا خوازی خبره د فاطمی صاحب چې هر هیواد خپل ګټو په سبب ګرځي وس د افغانستان لپاره څه لازم دی چې دوی باید څه وکړي د افغانستان د سیاسي جنجال یا کشالې لپاره حل لار څنګه راوستل شي دی ناس ته د دیناسي ګډونوال ته اتمر صاحب تاسو ما مخکې په خپل خبرو کې یادونه مې وکړه چې د جمهوریت د دوري د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر صاحب هم لیک استولای دی او په دې لیک کې پر بین الافغاني مذاکرات ډیر ټینګار شوه دی. په خوانی چارواکو ډیر ټینګار پر همدې بین الافغانی خبرو ولې دی دغه په خوانی سیاسي څیرې څومره د اعتماد وړ دی؟ د افغانستان خلک د مذاکرات دغه مذاکرات هم ولیدل چې په دوحه کې وو او اوس یې نتیجه هم ګورو. د دې کښالې حل لاره مذاکرات او بیا که مذاکرات وي مذاکرات د چا سره؟
د یو سوال دی دریس چې وزدا جواب ورکمه. اول دا دی چې
زموږ پښتنه ډیره ډیره بخنه غواړم چې وخت په مساوي ډول وېشم. دا پښتنه مې د اتمر صاحب څخه وفات مې سبب وخی
اول خو زه فکر کوم دا پیر که کار وشو چې قابل متقید د کانفرنس اوروبل او شو چې چاته مستقیم دوی سره د خپل اندېښنې او تشویشونه د کانفرنس غړي و دونه به دوی سره شریک کی او دوی به د هغوی د ټون د خبرو نه پوه شي چې دغه موضوع څومره جدي دی. د بله خوا نه تاسو چې د ښاغلي اتمر صاحب د لیک په برخه کې پوښتنه وکړه، زه فکر کوم دا د ټولو افغانانو یو غوښتنه ده چې هغه بین الافغاني مذاکرات هدف دلته دا دی چې دغه بین الافغاني مذاکرات د خپله د افغانانو تر منځ چې د دوی په کانفرنس کې په هغه باندې توافق شوی وو هغه باید د سره پیل شي. او تاسو وګورئ په یو کال او نهه میاشتو کې طالبانو یعنی ونه شو کولی چې دغه ټول هغه څه چې دوی فکر کوو چې دغه ټول مشکلات به دوی حل کړي، ټول افغانان به د دوی پر شاوخوا راتاو شي او افغانستان کې یو ملي حکومت راشي، هغه کار ونه شو. تاسو ولیدل چې دوی په منطقه کې هم تر نیوکې لاندې دي، د خپله د افغانانو تر نیوکې لاندې دي او دوی ورځ تر بلې داسې کارونه کوي چې هغه د افغانانو د نفرت او د بدبینۍ سبب ګرځي، لکه د ښځو د کارونو بندول، د جنکیانو د مکتب بندول، د اقلیتونو باندې تعویزي چلند او د خلکو په شخصي اړیو باندې تجاوز او بشري حقوق. دا هغه خبرې دي چې زموږ افغاني کلتور او ملي عنعنات سره اړخ نه لګي. نو په دغه خاطر د هغوی هدف دا هم نه دی چې هغه پخوانی ټیم دې بیرته راژوندی شي، نه، د هغوی هدف دا دی چې دغه بحث دې د سره بیا پیل شي، نړیوال دې په دغه برخه کې مرسته وکړي، بین الافغاني خبرې اترې دې د خپل د افغانانو تر منځ.
مطلب مې واخیسته حتمر صاحب، په بخښنې سره چې وخت کم لرم، فقط یوه دقیقه وخت لرم، غواړم چې د مریمن کډوخیل نه پوښتنه ولرم. د استاسو د خبرو په دوام چې طالبان په مکرر ډول د ښځو د کار او د زده کړو د زده کړې د منع په اړه یا د منع کولو په اړه د خپلو پریکړو په توجیه کې دینی او اسلامي ارزښتونو ته دوی اشاره کوي، آیا دین له کوره بهر د ښځو د کار خلاف دی؟ کلان دی راته وایست میرمن کډوخیل.
فکر کوم چې طالبان د خپل د ټو څنو خصوصا د خپل ښاغلي هیبت الله دی یو پنځه پکا سره شیخان سره سره دی دوی خپل یو سخت دریځ فکر او نظریه ده چې کله کلتوري توجیه کې او کله اسلامي. کله چې په اسلام کې د حضرت عمر په وخت کې وخزه شارواله کې د سیداد دین نمائندګي کې چې په اسلام هیڅ نوم معنیات نشته، کله چې د حضرت پیغمبر خپل میرمن ایو تجارت پیشه یا میرمن و کله چې د حضرت پیغمبر په وخت کې میرمن د غزا زخمیانو تداویان کول، کله چې حضرت پیغمبر میرمن ته په عامه ځایونو کې په مساجد کې د دعوت ورته وکړي او د دې تلمزه کې د پدې معنی چې د ښځو شتون په ټولنه کې کاملا اسلامي ده او د کلتوري لحاظ باید هم چې د ښاغلی عبد الله ده او په قوم باندې نورځای ده، منګه پنځه شپږ پنځوس کاله مخکې اولینه افغانه میرمنه په آیس کې وزیر صحت عامه لمدې قندهار نه وزیره شوه. دا کلتوري موضوع نه ده، فقط د دې خپله سخت دریځي ده.
ډیره مننه کوم ستاسو ټولو نه کور مودان چې په دې پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ. په خیر وسئ.
مننه.
بیرته ملي دنګ په همدې ځای د خپل پروګرام هم پاتې راستي کیږي.